مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې بوریوال کاکړ ستاسو ورکلای کوم. وخت د غرمې 12 بجې سوې. په دې یو ساعت خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورټونه شننې او مرکې واوري، خو لومړی به انیسی اجمل ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی د افغانستان په بریدونو کې حقانی شبکه لاس لري. استرالیا د کال 2014 نه وړاندې خپل ځواکونه د افغانستان نه د اوباسلو اعلان کړي، او د ناروی یو تن چې وو او یا تن یې وچلی نن به مقدمه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی دی چې د افغانستان په کابل او نورو ښارونو کې د تیر اتوار پر ورځ د شبو وروستو بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی. لیون پنیټا تیر ورځ پینټاګان کې خبریالانو ته وویل هغې د افغانستان د بریدونو وروستو داسې معلومات ترلاسه کړي چې یعنې پاکستانی وسلوالي ډلې چې طالبانو او القاعده سره اړیکې لري د مخکینه یې د دغسې بریدونو تیاری کړی و. لیون پنیټا وایي
We're always concerned about the attacks.
مونږ چې کومې حمله کیږي همیشه په اړه اندېښمن یو. لدې ښکاریږي داسې چې طالبان کلک دي او په خپل اراده ټینګ ولاړ دي، خو بیا هم زما په خیال مونږ باور یو چې افغانانو د دغه رقم حملو پر وړاندې د اقدام کولو خپل ظرفیت لوړ کړی دی.
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی ویلی که څه هم د افغانستان په بریدونو کې د حقانی شبکې لاس دی، خو دا وخت دا نشو ویلی چې دا عملیات د پاکستان په خاوره تنظیم شوي وو. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی په هیواد یې د روسي بریدونه د افغانستان او نړیوالو ځواکونو د استخباراتو ناکامي ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی دی چې د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره به هغه په پاکستان فشار اچول جاری ساتي. هیلری کلینټن د ترهګرۍ د معلوماتو لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډه همکارۍ باندې ټینګار هم کړی دی. هغه دا څرګندونې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د وروستیو بریدونو په حق له خپلې پاکستانی سیالې هینا ربانی کر سره په ټلیفون کړی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره امریکایی سفیر کیمرون مونټر ملاقات کړی دی. د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې امریکا او ناټو سره اړیکو په اړه د پاکستان د پارلیمان په سپارښتنو د سیمې په سلامتۍ او په نورو مهمو چارو خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د بنو زندان د برید نه وروسته سلور لوی چارواکي د خپل څوکونه لري کړی دي. په دې سلورو کسانو کې د بنو کمشنر عبدالله محسود، ډی آی جی بنو ډیویژن افتخار خان، آی جی جیل خانه جاد ارشد مجید او د بنو مرکزی زندان سپرډنټ زاید خان د خپل څوکونه لري کړی شوی دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د دې سلور کسانو د څوکونه لري کول د بهتره په پلټنو په اړه یو ګام غنی دیوای
دا سره وزیر اعلی سره کړی دا مونږ په مشوره باندې کړی دا مونږ یو ځل کړی دی په چا ته تحقیقات کیږي چونکه دا د غلط افسران وو د اختیارو د دې په غیر موجودګۍ کې وو. مطلب دا چې غیر جانبدار تحقیقات وشي او چې په دې کې ولې وسی نو ویته وایي کوم نه سزا ملایي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې پلټنې به په دې صورت کولی شي چې ولې د جیل عملی په خپله سګام نه دی پورته کړی او آو محال ټوله عمله موجوده وه او که نه. بل اړخته د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلی دی چې که اف سی ځواکونه په صوبه خیبر پختونخوا کې موجود وو نو د بنو جیل په شان پېښه نه و را مخته شوې. د مشال ریډیو د وینا سره سم دوست محمد خان ویلی چې د خیبر پختونخوا اتیش پلاتون اف سی د تیر څلورو کالو راسې په اسلام آباد کې د وی آی پیس یا د غټو افسرانو په خدمت مامور دي او دا د صوبایي حکومت ناکامي ده چې تر دې دمه دغه اف سی ځواکونه یې واپس نه دي راوستي. خو د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت په کلکه د مرکزی حکومت نه د اف سی ځواکونو د واپس کولو غوښتنه کړې وه. خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. استرالیا به د ټاکل شوی وخت یعنی د کال 2014 نه وړاندې خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلرډ اعلان کړی چې زیاتره استرالیایي ځواکونه به د کال 2014 په خیره کې به خپل کورونو کې وي. په افغانستان کې 2 استرالیایي ځواکونو د وجنې او د سلو نه زیات ژوبل کېدو وروسته د اولس لخوا په حکومت دا فشار اچول شوی دی چې دا ځواکونه دې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د استرالیا لخوا د اعلان د هغې وروسته مهته راغلی چې طالبانو په افغانستان کې په دې وروستیو کې بریدونه کړي دي. په ناروې کې د انډرس بیرنګ بریویک چې د 2 کسانو د وژنې اعتراف یې کړی دی نن به یې مقدمه شروع کیږي. تیره ورځ بریویک ویلي وو چې هغه ځان مجرم نه ګڼي او دا یې هم وویل چې د 8 تنو په اوسلو ښار کې په یوې چاودنه کې وجلی دي او 9 زیاتره چې پکې ځوانان وو هغه یې په یو جزیره کې وجلی دي. خو دا کار په مجرمانه توګه نه بلکې د ځان د بچ کولو لپاره کړی دی. د نړیوال بانک مشرانو امریکایي ډاکټر جیم یونګ کیم چې کوریایي نژاد دی دغه بانک د نوي صدر په توګه اعلان کړی دی. نوموړی د لویدیسي اروپا د هیوادونو جاپان، کاناډا او روس په ملاتړ د نړیوال بانک مشر شو. هغې ویلي دا ټاکنه د تکړهوالي له مخه نه بلکې سیاسي چلند په لړ کې شوې ده. له 1940 کال راسي کله نه چې نړیوال بانک جوړ شو د ریاست چاري یې د امریکایانو په غاړه دي. خو په دې وروستیو کې د مخ په وده اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا په دې برخه کې غوښتنې او فشارونه زیات شوي دي. جیم یونګ کیم به د راتلونکي جولای میاشت په لومړنۍ نیټه د نړیوال بانک د مشر په توګه خپله 15 دوره پیل کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې انسی اجمل وړاندې کول. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د کابل په بریدونو کې د حقانی شبکې لاسو.
دی انټیلیجنس انډیکیټس دټ دی حقانیز ور بیهایند دی اټاکس دټ ټوک پلیس.
د افغانستان د حکومتي کابینې په غونډه کې هم په دې اړه خبرې شوې دي چې د کابل د بریدونو لوی لامل استخباراتي کمی و. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي
عمومي نظر د ګن کولو دغه و چې پیښو ثابته کړله چې یو ستر استخباراتي ناکامي موجوده ده. دغه موضوع وروسته څېړنو لاندې ده چې په دوه څېړل کې
د خیبر پښتونخوا حکومت د بونو د زندان تر ماتېدو وروسته څلور لوړپوړي چارواکي له دندو لرې کړي دي. میا افتخار حسین یې پاړه وایي
چونکې دا دغلته افسران وو د دې اختیار و د دې په غیر موجودګۍ کې و. مطلب دی چې غیر جانبدار تحقیقات وشي.
د افغان حکومت د مخالفې ډلې حزب اسلامي یو پلاوی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته کړي دي. په دې لیدو کتو کې پر کوم موضوعاتو خبرې وسوې؟
هغه پر هغه باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د افغان ولسمشر علي ګل شو او تقریبا په اکثره مواردو کې موارد توافق و.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. امریکا د ګل پروز وویل چې داسې شواهد لري چې په افغانستان کې د سو بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاسو. دغه ډله په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه د تیر کال د سپتمبر په بریدونو هم تور نکړل شوی وه چې لاغ وروسته امریکا د پاکستان پر استخباراتي اداره ISI سختې نیوکې کړې وې. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې سوي وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. هارون باچا په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د ګل پورز د پینټاګون خبري غونډې ته وویل د افغانستان په پلازمینه د تیر اتوار د ورځې د حمله تر کېدو د مخه موږ داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول چې ګواکې د حقانی شبکې جنگیالی او دغه رنګ لوی کش د بریدونو د ترسره کولو لپاره د مخکې نه تیاری نیولې وي. ښاغلی پینټا زیاته کړه دغه وروستي بریدونه د طالبانو او د حقانی شبکې د دوی د ملګرو چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله فعال دي د افغان جګړې د یوې لسیزې تر تېرېدو وروسته هم د دوی د غښتلتوب څرګندوی کوي. موږ چې کومې حمله کیږي همیشه په اړه اندېښمن یو. له دې ښکارېږي داسې چې طالبان کلک دي او په خپله اراده ټینګ ولاړ دي. خو بیا هم زما په خیال موږ باور یو چې افغانانو د دغه رقم حملو پر وړاندې د اقدام کولو خپل ظرفیت لوړ کړی دی. لیون پینټا د طالبانو دغه وروستي بریدونه کم اهمیت او نمایشي وبدل او ډاډ څرګند کړ چې د تیر یو کال راهیسې دوی د کوم منظم برید په ترسره کولو کې نه دي بریالي شوي. نوموړي دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د مېړانې ستاینه وکړه چې ویل
great job.
افغان پوز او پولیسو د حملو ته په جواب ویلو توره کړی ده. دوی زر بیرته حالات آرامه او د غزایونو امنیت پر ځای کړل او د دوی د بهادرۍ په ترڅ کې مونږ ته اشاره ملاو شو او غدا چې د خلکو د امنیت د خوندي کولو د دوی ظرفیت یقینا چې د لوړېدو په حالت کې ده. د امریکا دفاع وزیر همداراز د زندانونو د امنیت او د ځانګړو عملیاتو په اړه له افغان حکومت سره د شویو موافقت نامو په یادولو ډار څرګند کړ چې ویل زه باوري یم چې د دواړو هیوادونو اړیکې په صحیح لور روانې دي او دا چې د اوږدې مودې د ستراتیژیکې ملګرتیا د سند لاسلیک کولو په اړه هم پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د پینټاګون خبري غونډې ته په خپلې وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قمندان جنرال مارټن ډیمسي وویل د افغانستان په بریدونو کې د حقاني شبکې د ښکېلتیا مونږ ته د را رسېدلو ثبوتونو مطلب دا نه دی چې ګنې مونږ د پاکستان ته ګوته ونیسو.
Evidence leads us to believe that the Haqqani network
کسه هم شواهد دا خای چې په دغه حملو کې د حقانی شبکې لاس دی خو دا وخت مو لا پاکستان ته نه بیایي. حقانی شبکې د افغانستان او پاکستان د پولي دواړو خو ته اشتون لري او ځکه نو مونږ لا هم تیار نه یو سو وایو د عملیات د پاکستان په خوره تنظیم شوی کېدل شي. زموږ ثبوتونه مونږ یو وخت کې د غلطبو همزي خو لا هغه مرحله ته نه یو رسیدلی. باید ویل شي د امریکا حکومت په دې ورستیو کې په سوسو واره د پاکستان پر حکومت د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره کړي چې په عین وخت کې بیا د پاکستان په قبایلي سیمو د دې ډلې د ترهګرو د پنخه کولو په هدف د ډرون بریدونو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. دا هم د یادولو ده چې تیر کال په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا په سفارت د ورته بریدونو پړه هم د امریکا حکومت په حقانی شبکې واچوله چې د امریکا د پوز مشرانو او د کانګرس غړو بیا د پاکستان استخباراتي اداره ایس ای د یاد ډلې د مرستو لپاره تورن کړه. پاکستان دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي او ویلي دي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هم د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون په برسلز کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې په افغانستان کې شوي وروستي بریدونه په کلکه وغندل چې ویل زه د حملې څومره چې ممکن وي په سختو ټکو کې غندم. د دې بریدونو په ترڅ کې په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په شمول دولتي ادارې او نړیوال تنظیمونه په نښه شول. نوموړي زیاته کړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما لګیا دی. اوسنی وضعیت ساري چې په عین حال کې بیا د ترهګرۍ پر ضد افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو په خبره هم ټینګار وکړ. فرانس پس ایجنس لیکي په کابل د شو بریدونو په نتیجه کې ټول ټال یو 50 تنه وژل شول چې شپږ دیرش پکې جنگیالي وو. دغه راز ویل شوی د کابل بریدونو سره په یو وخت په دریو ګاونډي ولایتونو کې هم حکومتي ودانۍ او پوځي اډې په ورته توګه په نخښه شوې. د راپورونو پر اساس دغه تروریستي بریدونو ته افغان امنیتي ځواکونو په خپل ځواب ویلو چې د ناټو لخوا پکې ورسره یوازې د هلیکاپټرو مرسته وشوه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان په حکومتي کابینه کې هم په یک شنبه په کابل او نور ځایونو کې د وسلوال طالبانو لخوا د بریدونو او د هغوی په ځواب کې د افغان ځواکونو د شودلې غبرګون په اړه خبرې شوې دي. زموږ همکار حمید مومند په دې اړه د افغان ولسمشر حمید کرزی له ویاند ایمل فیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې په دې غونډه کې د سو خبرو اترو په اړه تفصیل راکړي. نو ایمل فیزي وایي
د وزیرانو شورا په غونډه کې روسي حملو باندې خبرې وسولې، بحثونه وسول او اول خو داسې دغه روسي بریدونه په کلکه وغندل شول د ټولو خوا څخه او د دې تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو د شجاعت او فداکارۍ څخه ستایل وشول. د دې تر څنګ غونډې پر دې باندې ډېر تاکید درلودی چې د روسي پیښو کې یوه ستره استخباراتي ناکامي وه چې استخباراتي مسؤلین یا چارواکي څنګه په دې کې کم راغلل، یعنې په دې سر چې په هغه تعداد تروریستان یا انصاریان د کابل ښار ته او نورو ولایتو ته داخل شول او ډېرو وسلو سره چې دغه موضوع په غونډه کې د وزارت شورا په غونډه کې ډېره جدي ونیول شول او په دې باره کې د نورو مزیدو تحقیقاتو غوښتنه وشول چې باید د افغانستان د ملي امنیت سره او هم د ناټو له چارواکو سره باید په دې باره کې خبرې وشي او دا موضوع باید په جدي توګه بررسي شي.
کومه اعلامیه چې د جمهوري ریاست لخوا خپره شوې ده په هغه کې ویل شوې ده چې تقریبا دا مسله هم افغان ادارو لپاره او هم د ناټو لپاره یو ستره استخباراتي ناکامي ده. البته دغه مسله ته په پام سره چې د کابل امنیتي چارې لا د مخه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده، نو ناټو ته دا مسولیت په څه ډول سره راځي کېدای شي؟
اول خو دا به د وخت نه مخکې وي چې موږ پرې باره کوم نتیجې ته ورسېږو. کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دا کې څه به نیو څه چې باید یو جدي بررسي د دې موضوع وسی، باید تحقیقات ترسره شي ترڅو معلومه شي چې دا استخباراتي ناکامي ولې وه. پرې باره کې باید هم افغان چارواکو سره باید خبرې وسی، تحقیقات باید ترسره شي او هم د ناټو خاصره. دلیل دا دی چې د لکستان شتاسو هم ویل دا منو چې د کابل ښار امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شوي دي. د مخکې له دې تاول موضوع یوازې د کابل ښار مطرح نه ده، بلکې د کابل ښار او د نورو ولایتونو موضوع مطرح ده. بل دا چې د هغه امکانات او هغه سهولتونه او هغه ټکنالوژي چې د ناټو په اختیار کې لري توقع دا کیږي د افغانستان د حکومت او افغانستان خلکو چې په دې باره کې باید لازم یا ضروري د استخباراتي معلومات مخکې د مخکې نه د افغان خاورې سره شریک شوي وایي چې متاسفانه دا کار نه دی شوی.
فضي صاحب، که تاسو دا ووایئ چې آیا پتل شوی ده چې دا تحقیقات به د چا لخوا او په څه ډول سره ترسره کیږي، په دې ارتباط باندې هم څه پرېکړه وشوه؟
تحقیقات عملا پیل شوي دي، سره روانې هم شته، نه یوازې د دې موضوع په اعتبار چې استخباراتي ناکامي ده، بلکې نور لازم اقدامات چې باید ترسره شي وایي هغه چې باید ترسره شي هغه پیل شوي دي. په دې باره کې کارونه پیل شوي دي، تر اوسه پورې د څلورو په شاوخوا کې متهم کسان نیول شوي دي. د پرون پیښو په تړاو سره نو کارونه او تحقیقات جریان لري، لازم اقدامات نیول شوي دي. موږ امیدوار یو چې دغه یو مثبت نتیجه ته ورسیږي.
فضي صاحب، تاسو اشاره وکړه چې د حملو په تړاو تقریبا څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، ویل شي دا کسان څوک دي؟ د افغان امنیتي ادارو سره تړلي خلک دي که نه نور خلک دي؟
زه نه غواړم دې موضوع چې زه تاسو ته په دې شو کې په بس څلور کسان نیول شوي دي. دا کسان به څلور د امنیتي مسؤلین سره دي او تحقیقات په اړه کې جریان لري، خو زه نه غواړم چې دې موضوع جزئیات ته ولاړ.
یو بل اندېښنه فیضي صاحب، چې تل د دغه ډول حملو په ارتباط باندې سرګندېږي، دا چې تر ډېره پورې کتون کې دا وایي چې وسلوال مخالفین د امنیتي ادارو سره د تړاو پرته نشي کولای چې دوی خارونو ته نفوذ وکړي او دا ډول حمله ترسره کړي. آیا د کابینې په دې غونډه کې په دې موضوع هم څه بحث وشو؟
ګوري، د پرون ورځې پیښه په اخلي دوه موضوعانی مسایل، یو دا چې کله چې دا پیښه رامنځته شوه، کله چې پروستان او میواز کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې خپلې حملې پیل کړلې، د افغانستان امنیتي ځواکونو په ډېر شجاعت سره او په ډېر فداکارۍ سره عکس العمل وښودي او په ډېر شجاعت سره یې خپل د خاورې خپل خلکو څخه دفاع وکړله. دغه یو بوتي د موضوع چې دا ښکارندوی دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شجاعت او د فداکارۍ دی. بل بوت د موضوع دا دی چې د دې مخکې چې دغه روسان کابل او نور ښارو ته داخل شي، باید استخباراتي ارګانونه چې دي هم داخلي او خارجي دي، باید هغه لازم استخباراتي معلومات مخکې د مخکې نه سره ټول کړی وای، برابر کړی وای، تر څو د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې توانبني وای چې د دغه پیښو مخنیوی وکړي.
څه ګمان کوئ دا کوم تحقیقات چې پلان شوي دي باید د استخباراتي کمزورتیاو یا د ناکامۍ په ارتباط باندې د افغان حکومت لخوا ترسره شي، دا به د دغه ډلې زو حمله په مخنیوي کې څومره موثر تمام شي؟
ګوري، د افغانستان کې جګړه روانه ده، دغه پیښه به متاسفانه نور هم کیږي، ځکه چې د ډول تروریستي پیښو څخه سلو کې مخنیوی ډېر ستونزمن کار دی. د نړۍ په نورو پیشرفته ممالکو کې هم دغه تروریستي پیښې کیږي، نو دا به ډېر ستونزمن کار دی. سړی ووایي چې باید سل فیصده د دغه تروریستي حملو څخه دي مخنیوی وشي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزو چې زموږ همکار حامد مومند پښتنو ته ځوابونه ویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره د ټلیفون لاره په کابل کې د وسلوال طالبانو لخوا د ډلې زبردونو په اړه خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې واشنگتن، اسلام آباد او کابل ته پکار ده چې د ترګرو د بردونو د مخنیوي لپاره ځواکمن ګامونه پورته کړي. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینټن خپل پاکستانی سیاله ته په دې تلیفوني تماس کې ویل چې واشنگتن، اسلام آباد او کابل باید په ګډه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره ځواکمن ګامونه واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت وایندی ویکتوریا نولان پرون ویل چې میرمن کلینټن هینا ربانی کارتا په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د روسیو حملو په اړه څرګندونو کې په ډاګه کړه چې دا د امریکا، افغانستان او پاکستان ګډ مسؤلیت دی چې تروریستان او سخت دریځي وځپي او له منځه یوسي. له دې نه وړاندې هیلری کلینټن د وسلوالو د تازه ډلیزو حملو په وړاندې د افغان ځواکونو عکس العمل هم ستایلی و. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د کابینې په غونډه کې د افغانستان او ناټو پر استخباراتي ارګانونو انتقاد وکړ چې د هغه په وینا د کابل او نورو سیمو د روسیو بریدونو په مخنیوي او شنډولو کې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی دیرش غیر عادي وسلوالو له ډیر وخت راهیسې د دغو حملو لپاره تمرین کړی او د وسلو او چاودونکو موادو په ترلاسه کولو کې ورسره له داخل څخه مرسته شوې ده. دغه راز د پوځي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې له داخل څخه د همکارۍ پرته د داسې ډلیزو او هماهنګ بریدونو ترسره کول ګران کار دی. د کورنیو چارو د وزیر بسم الله محمدی په وینا په دغو بریدونو کې چې نږدې شل ساعته دوام وکړ، یو 50 کسان وژل شوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت څلور لوړپوړي چارواکي له هغه وروسته له دندو څخه لرې کړي دي چې د دې صوبې په بنو کې وسلوال طالبانو پر د بنو پر مرکزي زندان برید وکړ او له هغه ځای څخه یې 304 بندیان خوشې کړل. په دې اړه د ریپورت ته ورسئ.
د زلابنو د مرکزی زندان د پیښې په اړه د خیبر پختونخوا دولت لاړخه په خبره کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوې دي چې پر زندان باندې د وسلوالو بری د پولیسو او امنیتی ادارو د غفلت او نااهلۍ نتیجه ده. په اعلامیه کې ویلي شوې دي چې د پیښې به طرفه پلټنې به کیږي او چې څوک په دې پیښه کې د الزام لاندې راشي نو د هغوی سره به هیڅ قسمه نرمي نشي کولی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی له دفتر څخه خپره کړې شوې اعلامیې په مطابق د بنو کمیشنر عبدالله مسعود، ڈی آئی جی بنو ڈویژن افتخار خان، د خیبر پختونخوا انسپکٹر جنرل یعنی آئی جی جیل خانہ جات ارشد مجید او د بنو مرکزی زندان سپرنٹنڈنٹ زاہد خان د خپل خپل څوکو څخه لری کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د دوی لری کول د بے طرف پلټنې په طرف یو ګام ګڼي. دوی مشال ریډیو ته وایي
دا سید سره وزیر اعلی صاحب کړی ده، مونږ په مشوره باندې کړی ده، دا مونږ ویلي کړی دي لپاره چې هلته تحقیقات کېږي، چونکه دا دغلته افسران وو د دې اختیار وو، نو د دوی په غیر موجودګۍ کې به مطلب دی چې غیر جانبدار تحقیقات وشي او چې په دې کې ولویسي نو هغوی ته ویلي کوم یې نو سزا ملاوي. تحقیقات چې کوم په دې بنیاد به کوو چې د جیل عملې په خپله ولې څه نه دي کړي او د هغوی د مطلق بار ته خبر ورکړی دی تعداد او حکومت مقرر کرے ٹول پر ڈیوٹیاں موجود ہو کہ موجود نو ٹول خبر پس پتہ لگی.
بل طرف ته د خیبر پختونخوا د جیل خانه جاتو مشر ارشد مجید وای چې د دولت لاړخه دغه فیصله یې قبول ده.
گورنمنٹ نے اپنی مطلب ڈیوٹی تو کرنی ہوتی ہے، اگر گورنمنٹ
حکومت خو به خپل ڈیوٹی کوي. آئی جی پی او ہوم سیکرٹری هم دلته جیل ته راغلی ول، نو که حکومت چرته داسې محسوس کړی وي نو بیا خو به حکومت خپل فیصله کوي او دوی ته دغه قبول ده. نو موړی دا هم ژمنه کړي چې کا په خپل سوکې باندې پاتې شو نو دا واپس راتلونکو بندیانو سره به د نرمۍ سلوک وکړي. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د بنو پر مرکزی زندان باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیمې شپې په برید کې د دولتي سرچینو تر مخه 340 بندیان خوشي کړل شوي ول، چې پکې د زندان عملی د وینا تر مخه تر اوسه پورې 40 بندیان بیرته په خپل خوخه راغلي دي. د بنو زندان عملی د وینا تر مخه په یاد شوي زندان باندې ټول 150 پولیس والا ډیوټي ورکوي، چې د برید په شپه د دولتي او آزاد سرچینو تر مخه شپږ دیش پولیس والا په ډیوټي باندې موجود وو، چې په کې تر د 100 پولیس والاو سره اسلحه موجوده وه.
اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې د بنو له زندان څخه د 340 بندیانو د تلو پړه پر چالویږي، یعنی د پولیسو په خوانی چارواکي دې ته په کوم نظر ګوري چې په دې پیښه کې څوک مسولین یا ذمہوار دي؟ راځي چې په دې اړه د اسرار الله مومن دا رپورټ اورو.
د تیر اتوار پر ورځ د خیبر پختونخوا د بنو په مرکزی جیل باندې وسلوالو طالبانو برید وکړو او دارنګ 340 قیدیان یې را خوشی کړل. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا په دې قیدیانو کې 40 هغه مجرمان وو چې د مرګ سزا ورته اورول شوی و. د غرنګ د عدنان رشید په نامه هغه مجرم هم پکې وو چې په پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف باندې په حمله کولو کې ککړ وو. پختنه دا راپورته کیږي چې یو جیل چرته چې دومره خطرناک مجرمان قید وي نو بیا د هغې سیکیورټي دومره اولی کمزوري ساتل شوې وه. کله چې مشالې دا پختنه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید په وړاندې کېښوده نو هغه وویل کېدای شي چې له دې حمله کوونکو سره د پولیسو عملی لاس وو.
خو دې کې اصلي خبره دا ده چې دا قتل غواړي چې دا خلک رالو څنګه لاړو څنګه دا انټرسپټ ولې نه شو، انټلیجنس ولې ډیولپ نه شو، 150 کسان دا اوچت شي او خاریو باندې را خاری ترا شي ول تټای کو کی واپس راړ شي. دا تر زموږ واري ست د چا ګلارې کې جده پولیس دی او کله وی دا فرنټیر کا سبلری دی فرنټیر کور دا چا باندې تیر شوی دی د ټولو زموږ واري دازي او د جیل کې زموږ واري دی وای خپل ډیفنس نه کړو. اج راتلو نو په دې هو سکیور دی خو دې سره هو مورچه وی برن ډګې به کړي وی چې کم از کم دې دی باندې کړي وی سر ټایم خاص کوي چې دې کې انفورسمنت راغلی وی. دو کتا سو دا خبر وی لوي چې دې سینه رالو د نن سید لاړو دې کمزي کې د مرګ قیدیانو هغه خپل فاس کړی دي. نن کلیر پته لګی چې دې ته انفورمیشن وو یا جیل سټاف نو یا سوګمخه قیدی پاتې شوی هغه نو.
کله چې مشال دې په دیاله د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سره رابطه وکړه نو هغه ویل د تحقیقات ورستو با پته لګی چې آیا په دې کار کې پولیس یا نور څوک ککړ وو او کنه.
دا سیده چې دا پوره تحقیقات ورستو پته لګی چې رښتیا مطلب څه وو په کوم طریقه باندې مونږ څه ډیره غټه واکې ده او د دې بدا پته لګی چې دې کې سرکاري خلک ملوث وو او کنه کوم نفری چې موجود وو هغوی ولې چې کوم دی نو د دې سره مخه
کاروئی نه کړی یا د دې اضافي نفری چې راغلی هغه لیټ ولې راغلی ده د ټولو تحقیقات به کېږي نه پس فکرونه په دې خبره کېدای شي.
کله چې موږ د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید څخه وپوښتل چې دومره لوی مجرمان په یو عام جیل کې د معمولي جرم کوونکو سره ولې اچول کېږي او د دې بعد څه نقصانات وي، نو هغه وویل
دا جیلونه چې اوس دي دا یو جیل 500 کسانو لپاره او هغه کې 1500 1800 کسان اوسې لګیا دي، نو هغه کې کم چې مرګ ول دي او نور دي ټول یو مکس دي او الله ډېر مخدوش دي په جیلونو کې، نو هغه ته ډېر لوی اټینشن غواړي. د نقصانات یو خدا دي چې هغه دا چونکې داسې خلک دي چې دا خلک برین واش کوي، نو کم چې قیدیان ورسره وي نو هغه باندې هم دې اثر انداز کیږي. یو خو برین واش کوي او خپل د ایدیالوجي دا هغه تیارې یو بل دا دي چې دا د دې کې مجرمان هم ډېر دي، د ملټنس کې نو مجرمان چې دي نو ځان سره کینس کې هغه دغه کوي شامل کوي. او تر ما دا چې دی زور زبردستی هم کوي، کم خلک دې سره نه راځي نو هغه ته بیا دې تھریټس ورکوي هغه فیملیز ته. او داسې د دا رپورټونه راغلي چې چیر سټاف ته دی تھریټس ورکوي او یری او داسې مراد ته خلی کم چې د قانون او د رولز مطابق نه وي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو په خوانې مشر ملک نوید وایي د اتوار په ورځ چې طالبانو د بنو جیل څخه کوم 374 اتیا قیدیان خوشي کړي، دغه مجرمان د ټولنې لپاره ډیر خطرناک کېدی شي. نو موړې وایي په کار چې دا ونیول شي او دا رنګ د هغه چارواکو دی هم پته ولګول شي چې د وسلوالو طالبانو سره لاس لري او په داسو کارونو کې ورسره مرسته کوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سره سوي بردونه به د افغان حکومت له مخالف ډلې حزب اسلامي سره په هیواد کې د امن لپاره د خبرو اترو پر بهیر اغیزه ونه کړي. د حزب اسلامي یو پلاوی پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر احمد کرزي او په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم لیدو کاته وکړل. له کابل جميلا ظریف په دې اړه رپورت لري.
په کابل او دریو ولایتونو کې د یکشنبې د ورځې ډلهییزو حملو که څه هم خلک د سولې په حق له مایوسه کړي، خو افغان چارواکي بیا روانو هلو ځلو ته هیله مند دي. په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې د حملې په داسې وخت کې وشوه چې د حزب اسلامي یو پلاوی په کابل کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو بوخت و. دغه پلاوی چې مشري د ډاکټر غیرت بهیر په غاړه ده، د دوشنبې په ورځ له ولسمشر سره ولیدل چې پکې تر ډیره د سولې لپاره د حزب اسلامي په طرحې خبرې وشوې. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاولله الدین له دغې کتنې وروسته ازادي راډیو ته د شویو خبرو په اړه وویل.
د اسلامي هیئت د ښاغلي ډاکټر غیرت بهیر په مشرۍ باندې د جمهور رئیس سره ملاقات درلو او په هغه طرحه باندې په تفصیل باندې بحث وشو چې هغه د حزب اسلامي د خوانو دلته رالیږل شوی وه او تقریبا په اکثره مواردو کې موردو توافق وه او دې ته اطمینان ورکړل شو. دې به انشاءالله نور ملاقاتونه هم لري، خصوصا د افغانستان د راتلونکي ټولو قضایاو په رابطه باندې، د خارجیانو د وتلو په هکله باندې، د تړونونو د امضا په رابطه باندې او ټول هغه مسایل چې د افغانستان روان سیاست پورې تعلق لري، د دې اسلامي هیئت به خپلو ملاقاتونو لیدنو کتنو ته دوام ورکوي.
د حزب اسلامي دغه 15 کسیز پلاوی د رواني اونۍ په پیل کې د سولې د عالي شورا په بلنه کابل ته راغلی. دغه پلاوی له ځان سره یو ځانګړې 15 مادیزه طرحه هم راوړي چې په هغې کې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل او په افغانستان کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوستل هم شامل دي. خو د سولې د عالي شورا د چارواکو په وینا ښایي د حزب اسلامي لخوا د راوړل شوي طرحې یو شمېر شرطونه د افغانانو لخوا ونه منلی شي. د ښاغلي لودین په وینا په افغانستان کې د لنډمهالې ادارې رامنځته کول او د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون راوستل ښایي د افغانانو لخوا ونه منلی شي. خو د حزب اسلامي لخوا رالیږل شوی پلاوی وایي چې که افغان حکومت کومه ځانګړې طرحه لري نو دوی ته دې وړاندې کړي څو دوی خبر ورباندې وکړي.
دغه د بها حیات انکلای ده زمونږ د عام دي ته پیشنهاد کوي زمونږ ته هڅه کوي چې نه کوي او د دوی سره دي حل د قضې دي حل د بحران او د کشاري دي حل لپاره کوم تجویز دي وړاندې دي تر هي مونږ د ته ماده شي دي دوی تر تر لاسه کو مونږ ور باندې وروکو.
د حزب اسلامي د پلاوی په کابل کې د سولې د عالی شورا د غړي او ولسمشر کرزي سربیره په کابل کې د امریکا له سفیر سره هم لیدلی، خو څرګند نه ده چې په کومه مسله خبرې کړي. د وسلوالو طالبانو د یک شنبه د ورځې له حملې سره سره د سولې عالی شورا وایي چې د دوی او حزب اسلامي ترمنځ په خبرو کوم اغیز نه دی کړی او دوی په دې خبرو کې مهمو پرمختګونو ته هیله مند دي.
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تاسو خپل نظرونه هم له مشال ریډیو سره شریکولای شئ. د هغه لپاره تاسو هم پر ټلیفون شمیرو چې موږ وخت پر وخت تاسو ته نشرو، پر هغه زنګ ولای شئ، هم برښنالیک لیږلای شئ مشال ریډیو ته، او هم کولای شئ چې د مشال ریډیو پر ویبپاڼه چې په فیسبوک خبرې ځل تخپل نظر ورکړي. 12 بجې سوي دي. انسا اجمل را سره په سټوډیو کې ده. د خبرونو لنډیز بورو
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی افغانستان کې د بریدونو تر شا د حقانی شبکې لاس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره به په پاکستان فشار اچول جاری ساتي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د بنو زندان پیخې په لړ کې سلور افسران د څوکو نه لرې کول د غیر جانبدارو پلټنو یو ګام دی. آسټرالیا د کال 2014 نه مخکې خپل ځواکونه د افغانستان نه د وستلو اعلان کړی دی. د ناروې یو تن د وو او یا کسانو د وجنې اعتراف کړي او نن به مقدمه شروع کیږي. او جیم یونګ کیم د نړیوال بانک نوی صدر ټاکل شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انسی اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو، اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم موضوعاتو ته کتنه ورکړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل پاکستانی ورځپاڼې لوستې دي او دغه غټه کې ورسخه راغونډ کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو د بېنظیر قتل مقدمې لړکې د چیف جسټس بیانونه په سرخۍ کې راغستي دي. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خولې لیکي چې باید پاک صافو پلټنو په خاطر د رحمان ملک استعفا ورکړي. دغه رنګ د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه دی نیوز هم دا خبر داسې لیکي چې چیف جسټس وایي چې د حکومت لخوا د بېنظیر د مرګ پلټنې نه کول بدمرغي ده. دا خبر هم دغه رنګ مشرق او جنگ ورځپاڼو هم خپور کړی دی. ولې ایکسپریس ورځپاڼه د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د بېنظیر قتل کیس آزادو پلټنو لپاره د رحمان ملک استعفا ورکړي. د دې سربېره بعضې ورځپاڼو په سرخۍ کې د بنو جیل پیښه راغستې چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د اردو ژبې ورځپاڼې آج لیکلي چې د دغې پیښې په ترڅ کې سلور اعلی چارواکي د خپلو چوکو څخه لرې کړي شوي دي. اوس که موږ اداریو ته وګورو نو دې کې اکثر ورځپاڼو خپلې اداریې د بنو جیل په پیښه لیکلي دي. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون وایي چې دې پیښې مختلف سوالونه راپورته کړي دي، لکه د پولیسو او جیل چارواکو غفلت چې دوی هیڅ قسمه مزاحمت ونه کړې شو، او وسلوالو خوشا سلور سو کېدیان چې پکې بعضې ډېر خطرناک کسان هم شامل وو د ځان سره بوتلل. د دې سربېره د استخباراتي ادارو ناکامي دا وه چې وسلوالو به د پیښې دپاره د یو بل سره ډېرې رابطې کړې وي او بیا به دوی یوځای شوي هم وو. نو دې سره استخباراتي ادارو ته لوی وخت په لاس ورغلی وو چې باید د دغې پیښې د مخنیوي لارې یې لټولې وي. او د دې نه هم زیاته لویه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې روان فوزی عملیاتو او د دې په بنسټ هغه داوی چې تر هغه زور ختم کړی شوی دی دروغ ثابت شوی. ادارې وایي چې دا په هیڅ جوړ هم د حکومت او اسټابلیشمنت د پاره خبره نه ده چې وسلوال طالبان دومره زلور دي او دومره په خشانې د رابطو نظام دی چې هیڅ چاته پته نه لګي او دوی خپل کار وکړي. باید چې حکومت او پوز د تر هغه خلاف جنگ نور په شدت سره وکړي، ځکه چې دا اوس جنگ د پخوا په نسبت ډیر ګران دی. د دې ترڅنګ بعضې ورځپاڼو خپل اداریو کې د بنگلاديش کرکټ ټیم لخوا د پاکستان دورې ته کتنه کړې ده. د کې جنگ ورځپاڼه لیکي چې اخر د درې کاله انتظار وروسته د کرکټ پاکستانی مینوالو ارمان پوره شو او بنگلاديش خپل لوبډله پاکستان ته د لیږلو اعلان وکړو. او د دې پریکړې نه په باضابطه توګه آی سی سی هم خبر کړ چې یو ورځنی او یو ټی 20 د پاره بعد د بنگلاديش لوبډله د پاکستان دوره کوي. اداریه وایي چې تر اوسه پورې ټولو ډلو د سریلانکا په ټیم حمله جواز جوړ کړی وو او د پاکستان دورې ته غاړه نه خوده. خدا ډیرخه خبره ده چې پاکستان کې د کرکټ هلې ځلې بحال شوې. اداریا خیره کې وایي چې کرکټ بورډ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیکیورټي د پاره د بنگلاديش ټیم ته کمانډوز ورکړي شي، او دا یو ښه خبره ده چې د بنگلاديش داسې حفاظت او خاطر مدار وکړي شي چې نړۍ ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستان د لوبو د پاره یو خوندي ځای دی او د دې ځای خلک د لوبو سره مینه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خپل مقالې په پیل کې لیکي چې د تیر یک شنبه په شپه وخت د بنو مرکزی زندان ماتول د پاکستان په تاریخ کې د زندانونو د ماتونې تر ټولو لوی پیښه وه. ورسپانه لیکي چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو 304 اتیا بندیان خوشې کړل، په کوم کې چې یو داسې اورپکه هم شامل و چې په 2003 کال کې یې د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د وژلو هڅه کړې وه. د ورسپانې په لیکنه د تښتېدلو تر ټولو ممکنه منزل شمالي وزیرستان و، کومه چې له بونو سره پرته د القاعده شبکې، د حقاني شبکې او نورو ډلو په داسې اورپکو مشهوره ناارامه قبایلي سیمه ده چې د پولې دواړو خواوو ته عملیات کوي. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو لخوا د زندان د ماتولو د کچې او طریقې او د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د غبرګون په منځ کې لوی تضاد و. د دې عملیاتو پر وخت اورپکو د پولیسو د مخنیولو لپاره دې زندان ته تلونکي ټول لارې تړلې وې او پولیس هلته له هغه 2 ساعته وروسته ورسېدل چې اورپکې تښتېدلی وو. ورسپانه په پای کې لیکي چې دا نه ده څرګنده چې په تښتېدلو کې څو اورپکې وو، خو ورسپانه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین له خولې لیکي چې په دې کې 40 بندیان ډیر خطرناک وو، په کوم کې چې یو د عدنان رشید په نامه د پاکستانی هوایي ځواک هغه ټیټ رتبه افسر هم شامل وو چا چې د 2003 کال د دسمبر پر 14 نیټه د هغه وخت د پاکستانی ولسمشر پرویز مشرف د وژلو هڅه کړې وه. بل پلو برطانوي ورسپانه ګارډین لیکي چې د هغو لوی شمېر یاغیانو چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې تر وژل کېدو پورې جګړه وکړه، په روزلو، په وسلو سنبالولو او د کابل منځ ته په رسولو کې به په سلګونو خلکو لاس درلود. د ورسپانې په لیکنه په ظاهر افغان او بهرنیو استخباراتي کارکوونکو ته دا نه وجوته چې د بریدونو داسې بې ساري څپه د راتلو په حال کې وه چې کابل او د هیواد ځینې نور ځایونه یې په خپله ولکه کې واخلي. ورسپانه لیکي چې د استخباراتو ناکامي تر هغه ډیره د اندېښنې وړ ده چې ګواکې دا بریدونه به په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې بهیر ته زیان ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې دای سي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او سیایې ته معلومات ورکوونکي او د طالبانو د لشکري خراسان په نامه هغه ظالمه ډله یو له بل سره برابر نه وي چې د جاسوسانو د وژلو او ادامولو ذمواره ده. د یک شنبې په ورځ که څه هم د برید کوونکو مخه د سفارتخانو په رنګه ډیر مهم ځایونه په نښه کول وو، خو د دې بریدونو تر ټولو په زړه پورې اړخ دا دی چې دومره لږ ولسي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتې سوې وړتیا څرګندونه کوي.
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
یو څو په نوم سره د تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي چې د هغه په وینا په سیمه کې د ترهګرۍ یو لامل دا هم دی چې ځوانانو ته د لوب لپاره سانتیاوي نه دی ورکړل شوی. هغه د خبرې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د یو پخوانی فوټبال لوبغاړي له کورنۍ سره د مرستې کولو یو دستوري ته د وینا پر مهال کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې د ترګرۍ یو وجه دا هم ده چې د ځوانانو لپاره د لوبو او تفریح هلو زلو ته سمه پاملرنه نه ده کړې شوې. د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر دا سرګندونی 13 ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فوټبال د نامتو لوبغاړي سنبل خان کورنۍ ته د 1,00,000 روپو د مالی مرستو د ورکولو دستوري ته د وینا پر مهال مخې ته راغلی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر په دې مهال د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ترګرۍ یو وجه دا هم ده چې د لوبو او تفریح هلو زلو ته په تیرو وختونو کې سمه پاملرنه نه ده کړې شوې.
سپورتس کوم دی یو ډېر امپورټنټ شوبده ده په دې معاشره کې او زما خیال دی چې نن چې کوم په دې ملک کې ملیټنسي ده او دغه ده نو هغه کې یو وجه دا هم ده چې موږ د خپل ینګ خلکو لپاره د انټرټینمنټ د سپورتس هغه توجه موږ نه ورکو، فیسیلیټیز نشته. نو زما خپل پروینشل ګورمنټ موږ فیډرل ګورمنټ موږ پوره کوشش کوو.
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا لوبغاړي د پاکستان د جوړیدو نه وړاندې هم په نړۍ کې پیژندلي نامې پیدا کړې وي
او دا پېښور د زمونږ د دې صوبې خو ډېر نامور کھلاڑیان ایون په د پاکستان جوړېدو نه مخکې هم په یونایټیډ انډیا کې هم هغوی ډېر ښه مقام ځان ته پیدا کړو.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا گورنر د خدای بخښلي شومبل خان د لوبي ستاینه هم وکړه او وی ویل چې د شومبل خان کورنۍ ته چې کوم د 100,000 روپو چیک ورکړی شو دا د هغه د خدماتو په اعتراف کې د یوې تحفې په تور ورکړی شو.
د شومبل خان د خدای وبخي هغه یو ډېر نامتو او ډېر زبردست د فوټبال پلیئر وو. مونږ چې کله الکانو نو هغه وخت کې هم د هغه نوم به مونږ اورېدو کم طرف ته چې به شومبل خان به لوبه کوله هغه به تقریبا ټیم به کامیاب شو. لږې پیسې چې مونږ ورکې دا یقینا سره دا کم چې شومبل خان خدمات دي د هغې په مخ کې د هیڅ شی نه دی خو دا صرف د دې ریکگنیشن دی چې مونږ د خپل چې کم زمونږ هیروز دي چې هغوی خدماتو اعتراف په تور مونږ دا هدیه ورکړې ده او د دې وایف سره او د دې هغه شومبل خان زوی سره ملاقات وشو دا ما د پاره ډېر د افتخار خبر.
د یادونې وړ ده چې خدای بخښلی شومبل خان د 1980 په لسیزه کې د پاکستان د فوټبال د ټیم کپتان وو او په 2001 کال کې د 20 کالو په عمر کې هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې وې. غلام غوث مشاد ریډیو پېښور.
د خیبر ایجنسی د جرنالستانو پر مشر د نمل موسلوال لخوا ډزې سوې دي او چې هغه له خپل دور سره یو ځای پکې ټپي سوې دي. لاغ وروسته د خیبر ایجنسی جرنالستانو په پېښور کې لاریون کړی دی. په دې اړه د ریپورت ته غوښتي
د خیبر ایجنسی د صحافیانو تنظیم صدر خیال زمان افریدی باندې د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د وسلوال برید پر ضد پیښور پریس کلب مخې ته قبایلی صحافیانو احتجاجي مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې په وخت قبایلی صحافیانو وویل چې په دې پیښه کې ککړو ملزمانو ته دې سزا ورکړی شي. احتجاجي مظاهرې په مهال قبایلی صحافي خیال متشا افریدی وویل
نو موږ خدا ته صورت دي چې دا څومره مزمت وکړی شي. دا کام دی دا یو ډېر سخت پیښه ده موږ لپاره او چې په دې باندې صحافیان احتجاجونه کی عمده قسمه واردات به بیا هم کیږي او قبایلی صحافیان سره مخکې نه د دهشتګردۍ شکار دي او بیا چې داسې یو نو دا قابل مزمت ته او د حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې د دغه پیښې چې کوم دي غټه تو هغه باندې تحقیقات وکړی شي او حکومت چې دا قبایلی صحافیانو له تحفظ ورکي کسان نیول شوي دي نو چې دغه له کلاو سزا ورکي.
په دې احتجاجي مظاهره کې شریک یو بل صحافي حسین افریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه د پولیټیکل انتظامیه نه چې صحافیانو ته تحفظ ورکړي او د دې خلکو ته سخت نه سخت سزا ملو شي ځکه چې دا ډوم به واقع نه ده.
د پیښور پولیسو په وینا تیر ماخام د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د خیبر ایجنسی د صحافیانو تنظیم صدر خیال زمان افریدی او د کورنۍ کسان خپل مارکیټ مخې ته موجود وو چې وسله لاس کسانو پرې ډزې وکړې. چې په ترس کې خیال زمان افریدی د خپلې کورنۍ د دوه کسانو په ګډون جوبل شو. پولیس وایي چې د دغې پیښې په تور کې د خیبر ایجنسی جمرود سیمې سره تعلق لرونکي د ظاهر شاه افریدی کورنۍ درې کسان نیولې دي او د دوی پر ضد یې مقدمه درج کړې ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان په سند صوبه کې په ماشومانو د زور زیاتی پیښې مخته راځي. د سپارک په نوم د غیر حکومتي ادارې په وینا د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې په سند صوبه کې د 1.5 څخه د زیاتو ماشومانو وژل شوي او یا هم د پیسو لپاره تښتول شوي دي. په دې اړه د ظفر کریمي رپورټ ته پام وکړئ.
د ماشومانو د خیر خیګړې د پاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سپارک د شمیرنې تر مخه سین صوبه کې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې نوي ماشومان وژل شوي او 85 د پیسو د پاره تښتول شوي دي. د دې نه علاوه 200 ماشومان د جنسي زیاتی ښکار شوي دي. د یاد شوي تنظیم د کراچۍ مشر سهیل ابړو مشال رډیو ته ویلي دي چې د دوی د ګوند په ګډون سین صوبه کې د ماشومانو د خیر خیګړې د پاره کارکونکو ځینو نورو تنظیمونو د ګل د ورځې راهسې په ماشومانو د ترسره کیدونکو او زیات شوي زور زیاتی اڑا د بیداری مهم شروع کړی دی.
جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں کیسز وائلنس کے اور مختلف
اخبارات
رسنیو کې چې په ماشومانو د زور زیاتی په اړه وخت په وخت کوم رپورټونه راغلي دي، موږ د هغې څخه لاسته راغلی شمېره جمع کړې ده. هغه کیسونه چې په رسنیو کې نه دي خپاره شوي هغه د دې نه علاوه دي. موږ سره د هر یو کیس پوره تفصیلات پراته دي. پاکستان کې 9 کروڑ ځوانان او ماشومان شتون لري، خو زموږ ادارې او ولس دې لور ته او د دوی څخه ګټې اخیستنې په لور سنجیده توجه نه ورکوي. د هغه په خبره د ماشومانو د تښتونې زیاتره پیښې د سیند صوبې په هغې ضلعو کې رامخته شوي دي چېرته چې هندوان په ګڼ شمېر کې آباد دي. دا چې په ماشومانو کوم ډول زور زیاتی کېږي، په دې حقله په ماشومانو د تشدد په ضد جوړې شوې نا دولتي ادارې مشره بینا انعام وای ماشومان تختول کېږي، هغوی د غلطو کارونو دپاره استعمالولی هم شي. په ماشومانو سکولونو او مدرسو کې هم تشدد کولی شي، خو دغه ډول زیاتره پیښې په کورونو کې مزدوري کوونکو ماشومانو، هلکانو او جنکو په اړه مخې ته راځي. د نوموړي په خبره 13 میاشت د لړکانې ضلع څخه تختول شوي یو ماشوم سره جنسی زیاتی شوی وو او بیا هغه ژوندۍ خاورو کې خښ کړی شوی وو. د هغه په وینا دا په سیند صوبه کې یو رجحان جوړ شوی دی او هغوی د دې مهم په ذریعه غواړي د دې مخه ونیسي. د بینا انعام په خبره سیند صوبه کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې دود د پخوا راهسې عام دی، خو د دې تر څنګ په دې وروستیو کې په ماشومانو د تشدد زیاتې شوې پیښې هم د تشویش وړ دي. د چایلډ ویلفیر په نوم نا دولتي اداره هم سیند صوبه کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د یاد شوي تنظیم سیمه ایز مشر سلیمان میمن وای ریاستی ادارو ته په دې اړه رول لوبول پکار دي. پاکستان کې ټول خلک ټیکس ورکوي، خلک غواړي د دوی د ماشومانو د ساتنې لپاره کارکوونکي ادارې خپل فرض وپیژني او ماشومانو ته هغه خوندیتوب ورکړي کوم چې د هر ماشوم حق دی. د هغه په خبره په ماشومانو د زور زیاتی او د دوی د تربیت په لور د توجه نه ورکولو له وجې زیاتره ماشومان ځوانۍ ته د رسېدو سره سم د جرمونو په لور مخه کوي، چې له امله یې سټریټ کرایم او په ځانګړې توګه په زور د خلکو څخه موبایل اخیستنې او د شوکو نورې پیښې د پاکستان په لویو او وړو ښارونو کې ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس به پېښور ته ولاړ سو. په پېښور کې یو داسې دوکان پرانستل شوی دی په کوم کې چې د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه د بېلابېلو په زړه پورو جامو جوړوونکو جوړې کړې جامې پکې ایښودل شوی دی. دا پر دې سربېره ده چې ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري چې په پېښور کې حالات سم نه دي او خلک کاروبار لپاره زړه نه شي کوي، خو هلته خلک ورغلي خلک په دې خوشاله دي چې هلته داسې دوکان پرانستل شوی دی او د دوکان پرانستون کې هم په دې خوشاله دي چې پېښور ته راغلي او په پېښور کې خپل پانګه اچولې ده. ملیه امیرزاده پرې رپورټ لري.
د دې باوجود چې د 1300 کلونو راهیسې پېښور د ترهګري ښکار دی، په دغه ښار کې په وروستیو ورځو کې په اول ځل د ګوزل په نامه یو داسې دوکان خلاص شوی چې د ټول پاکستان نه پکې د فیشن ډیزاینرانو سامان ایښودل شوی. په دې کې د لوړې درجې، د منځنۍ درجې او فیشن دنیا ته د نوې راغلي ډیزاینرانو نمونه شامل دي او د دوی خاص ډیزاین شوي کپڑے، پیزار او کالي د خرڅ لپاره ایښودل شوي دي. دا چې په داسې حالاتو کې ولې په پېښور کې د یو داسې دوکان خلاصولو سوچ راغللو، مشر علي اوزګن یې په اړه وایي.
په پېښور کې د سرمایه کاری کولو خیال لا تازه راغلو چې دغلته ډېرې ښې موقع دي، خو د تجارت په لړ کې د ښار ته هغه پاملرنه نه ده شوې کومه چې په کار وه. په داسې وخت کې چې د ښار نه خلک نورو ښارونو ته روان وو، نو ما فکر وکړو چې دا یوه ډېره ښه موقع وه چې په پېښور کې مې داسې سرمایه کاری کړې وې چې له دې مخکې نه و شوې. نو پرې د خلکو ډېر ښه رد عمل مخې ته راغلو. که څه هم په پېښور کې د روایتونو په کلکه پالنه کېږي، خو بیا هم خلک یې پوه دي او د اخیستلو طاقت یې هم لري.
د پېښور یا اوسیدونکي ایوب زکوړی وایي په داسې وخت کې چې خلک د پېښور نه د تېښتې سوچ کوي، د یو داسې دوکان خلاصېدل د ښار اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری دی.
ټول هغه چې کوم د غره روانو زور چې کوم دی هغه پېښور لره روانو څونه مدبني ټروریزم او هلکه کیسه کېدل که نه کېدل کوم دی دغې ټول افیکټ زور تور پېښور لپاره راتلو. هر چا سترګې پېښور ته چې ټروریزم روان دی، سکیورټي نشته، کډنپینګ دی، دا دی هغه دی. په دې ټایم کې چې کله خلک تختی لګیا دي پېښور نه دی دلته انویسټمنټ وکړو، ویچ واز ا ویری ګډ سټیپ ډیفینیټلی. مطلب هر سړی چې کوم دی حق ساتي چې هغه تم خانه خشي میلاو شي، نو د پښتانه حق نه ساتي. پېښور خلک انسانان نه دي، دوی تم یو شی پکارو، ایکسپوژر پکارو چې دوی ته چې کوم شي دي اسلام آباد او لاهور ته هغه شي دي ته پېښور کې د دې په ډوسټس باندې میلاو شي.
بل خو د پېښور د یوې اوسیدونکو چندانه په خبره مخکې بچ خلک د سامان اخیستلو لپاره د پاکستان نورو لویو ښارونو ته تلل، اوس ته یو چتلاندې په پېښور کې هغه سامان ترلاسه کوي چې د سفر او د رهایش خرچه ورته بچ شي. پېښور اوسېدونکي که یوې خواته داسې قسمه هلو ځلو باندې خوشاله دي، نو بل طرف ته دا د ښار اوسېدونکو لپاره د بدلون یوه ذریعه هم ده. چې د علي اوزګن په خبره پېښور ته د یو داسې قسمه ګام ضرورت و چې داسې کېدل ممکن شو او پرې ډېر خوشاله دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په کورمه ایجنسی کې موبایل ټلیفون سرویس د بندیدو له وجې خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا موبایل شبکې درې کال وړاندې هغه وخت بندي سویچ د پاکستان پوځي ځواکونو هلته د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا چې دا خلک له څنګه ستونزو سره مخامخ دي او دا به کله پرانستل سي، راځئ چې په دې اړه د رپورټ واورو.
په قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې درې کالونه موبایل ټلیفون سرویس بند دی. په سیمه کې خلکو د رابطې بله ذریعه نشته او خلک یوازې د بي ټي سي ایل لاین لاین او وی ویلس ټلیفونونه استفاده کوي. یو کس په دې هکله مشال ریډیو ته سداسي وویل:
مونه ما اسماعیل دی او د ساده اوسېدونکی یم. موبایل سرویس دلته نشته په کورمه ایجنسی کې، او هغه نه خطو پی ټی سی ایل او وی ویلس سوالات خوشته دي، خو هغه کله وی او کله نه، هغه د لاسه مور به ته یو علاقې نه بل علاقې سره نه کیږي.
واضح دی چې 2009 کال کې لوالو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دورسته بسیمه کې د موبایل ټلیفون په سرویس د حکومت له خوا بندیزونه لګول شوې دي. بسیمه کې د بندیزونو په وجه د موبایل ټلیفون په کاروبار باندې هم منفي اغیز پرې وتلې دي. د بندیزونو وروسته د موبایل ټلیفون د خپل کاروبار په حق له سیمې یو کس مشال لیډیو ته وویل:
مانا ما مصطفی دی او ساده بازار کې کاروبار کوم. موبایل ځکه نه بند شي، موږ کاروبار هم بند شوی دی. موبایل موږ سره پرتی دی په زیات ریټ مخستی وي، نن سبا په کم ریټ باندې پرتی دی، هغه موږ په کم ریټ هم څوک نه اخلي.
موږ چې کله د سیمې د انتظامی مشر چارواکي پولیټیکل ایجنټ شهاب الشانه پوښتنه وکړه چې کله به موبایل ټلیفون سرویس په سیمه کې بحالیږي، نو په ځواب کې مشال لیډیو ته داسې وویل:
موبایل سرویس څه پورې تعلق دی؟ هغه د سیکیورټی ریزن نه وجه تاسو ته پته ده چې بند شوی دی، او په هغې باندې هم کار روان دی، او زمونږ امید لرو چې انشاءالله د دې میاشتې اختتام پورې یا د بلې میاشتې شروع کې به انشاءالله موبایل سرویس هم شروع شي.
د کورمې خلک غوښتنه کوي چې خلکو ته مشکلاتو په وجه حکومت دی د موبایل ټلیفون په سرویس باندې بندیزونه اوچت کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د امریکا د پراختیا ادارې یو اس آی ڈی یو یوې قراردادی موسسې اډیانو 300 نجونو ته د افغانستان په ننګرهار کې په بیلابیلو مهارتونو کې زده کړې ورکړې دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید له دې نجونو سره خبرې کړې دي او دا ورڅخه پوښتلې دي چې دوی په دې کې څه زده کړ او په څه ګټه به ورسې. راځئ چې دا رپورټ وورو.
په ننګرهار کې 300 نجونو ته د کاروباري زده کړو او ګټې اخیستنې درې میاشتنې زده کړې ورکړل شوې. د زده کړو دې پروګرام کې د دریو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او ننګرهار د ښوونځیو نجونو برخه لرله. دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې ایویسټ د یوې قراردادي موسسې ایډیانیو د سبانی پرمختګ پروګرام لخوا د دریم ځل لپاره ترسره شو. د ایډیانیو موسسی یو تن مسول متی الله امانزی د زده کړو د پروګرام په اړه وویل:
دغه پروګرام چې د یو سیډ ایډیانیو پروګرام د فانه په مخړل کیږي، چې دا د کاروباري مهارتونو او سوداګری زده کړو په اړه انجنو ته روزنه ورکول کیږي. په دې کې دغه دریم دوره و چې په دې دوره کې 300 تنه فارغین لري. په دې کې د ننګرهار، کونړ او لغمان د 15 مختلف پولیسو شاگردانو برخه اخیستې وه او درې میاشتې وخت یې ونیو دغه روزنې. دغه د کاروباري زده کړو کې چې کومې روزنه دوی ته ورکړل شوه، په دې کې یو کاروبار لپاره پلان جوړول، څه تولید چې د هغې دپاره څنګه بازار موندنه وشي، په دغه برخو کې دوی ته روزنې ورکړل شوې.
د ختیځو سیمو نجونې خوشحاله وي چې د سوداګرۍ او کاروبار په برخه کې زده کړې حاصلې کړې وي. دو تنه یې مشال راډیو ته وایي:
مانم چې ملکه دلی علی سی یو تن از دکون کې وا. خدا پروگرام زمونږ د ژوند لپاره ډیر زیات موثر و. عام په تعلیمي لحاظ یعنی موږ
خړی سزدا کړه او همدارنګه موږ کولای شو روزانه ژوند کې د خړی زیات استفاده وکړو.
زمانو زهره رسولی دلای یالی لیسی د دولسم ټولګي یو تن زده کوونکی دغه پروګرام چې یعنی موږ اوس نن راغلي چې د فراغت سندونه ترلاسه کړو ډیر یو ښه پیاوړی او ښه وزه پورې پروګرام یعنی د ځوانانو د ذهنیتونو د ښه تقویې لپاره یو ډیر ښه ګام و چې دا د آیډیا نیو د آفس لخوا نه او البته د ترقي سوا د ځوانانو لخوا و چې دا یعنی په لاره اچول شوی و. دا یو ډیر ښه ګام و ځکه چې ټول ځوانان لپاره هم په آینده کې هم په راتلونکي کې کولی شي دوی د افغانستان لپاره ډیر ښه خدمتونه وکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د امریکا په مرسته بیلابیل پروګرامونه تطبیق شوي چې ګډونوالې له نتیجو څخه خوشحاله دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د سولې لپاره د دې هیواد د میرمنو پر رول باندې لیکنه کړې ده او لیکي چې د دوی رول داسې نه دی چې له نور خلکو څخه دی بیل کړل سي. انسی اجمل دا مقاله لوستې ده او ستاسو لپاره یې دغه ټکي ورڅخه راغونډ کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله میشل بیچلټ لیکي چې هغه کامیابیانې چې په افغانستان کې د ښځو او سړو د برابرۍ د خوندي کولو او پر مخ بویلو لپاره شوې وي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دي. لیکواله وایي د افغانستان د ښځو کوششونه داسې نه دي چې د امن او استحکام په لړ کې د ټول کام د کوششونو نه بیل کړی شي. د افغان ښځو او جینکو حالت، د هغوی پرمختګ او د انصاف پورې د ښځو رسد داسې وړې اشارې دي چې د افغانستان د امن پر ځای کولو د کامیابۍ اندازه ذاتی لگی دیشی. لانن نا یو لسیز وړاندی کله چې د افغانستان د مستقبل پاړه بحث شروع شو نو د دغه هیواد د خزو بد حالت وو چې د نړۍ پام یې ځانتار او ګرځولو. د لیکوال په خبره افغان خزی د تیرو لسو کالو راسي هسي کوي چې دا یقیني کړي چې د هغې خويندې لونه او کورنۍ په راتلونکي کې داسې قسمه ستونزو سره مخ نشي. لیکوال لیکي اوس په کال 2012 کې پالیسی جوړونکو او د امن مذاکرات کوونکو لپاره کار ده چې د جمهوریت پر امن او مستحکم افغانستان لپاره د ښځو حالت ښه کولو ته پام وکړي. افغانستان کې چې په دې وروستیو کې کم پرمختګونه شوي دي هغه د دې هیواد د مستحکم کېدو او جمهوریت راوستلو لپاره د امید یوه نښه ده. په دا هیواد کې په زنانو تشدد، د هغې په زور ودونه کول اوس هم په مخ په زیاتېدو دی او هغه ښځې چې په زور د ودونو کولو نه وتښتي اوس هم هغې په جیلونو کې اچولې کېږي. میشل بیچلټ لیکي په دې وروستیو کې مذهبي مشرانو داسې یو بیان جاری کړی دی چې کورنۍ تشدد تیز ظاهریږي. په دې بیان کې د جینکو په تعلیم او روزګار باندې بندیزونه او د حجاب په سرولو په اړه پکې ویل شوی دي. لیکوال وایي د افغان ښځو حالت دا مهال د دې خبرې اجازه ورکوي چې د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. د افغانستان د امن په کونسل او پارلیمان کې دا غي یو مهم رول دی او دا ښځې په دې هم پوهې دي چې د کال 2014 وروسته به نړیواله ټولنه افغان ښځو سره شوي وادې نه یېروي. لیکواله په اخره کې لیکي افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لا د افغان ښځو آواز اوریدل پکار دی او د شیکاګو او ټوکیو په غونډه کې هم دوی لا ځای ورکول پکار دی ځکه چې که افغان ښځې هم داسې په سیاسي معاملو کې شاته پاتې کړلې شوې نو د یو پر امنه او مستحکم افغانستان سوچ کول به ګران شي.
د دې خبرونې په لمن کې خبري رپورټونه هم دومره وو. د پای په شیبو کې د بختیار خټک په ژغ کې سندر واوري. بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. شو وخت ولري.
Gada sha دل تک ہر آیات دو خود حسن آیا دل تگویا منصور دل تگونگے سقرات آل سر یوزیشا دشمن تصویر جوڑتا بدے تیرو نمالا ہے بدر منیر جوڑتا یا میں پپڈا کا یا میں پپڈا شاہ یا میں پپڈا کا یا میں پپڈا شاہ گڈا شا گڈا شا او گڈا شا گڈا شا گڈا شا گڈا شا او گڈا شا گڈا شا شا گڈا شا اور شلم باشا خزان دش پی توری دیس پی نہ شغلا شا